د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشې موادو سره د مبارزي لمړی دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مو څو میاشتې تیرې شوي خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه غوښتنې دي چې روژه سو هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د ښځینه معتادینو د شپېته بستري روغتون له مسؤلي ډاکټرې خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلې یو.
اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کښ له امله مې سل لکه افغانۍ تاوان وکړ.
تمه بنګ نه وای کړلې هغه شپته د پنځو شپته بیا له کورپی سمات پرتې ویرم په تجارت مصرف کړي وای اوس به اډي اکل پر پدیر سره کورپی په دواله کورپی راته ګټلې وي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
والا کانو دا لیونه دي چا دې
هله درځ چې زو پزه دې را پرې کړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. لنشي موادو سره د مبارزي ځنګړو پولیسو لومړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. د پولیسو ته د ولند محل سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول شوی، خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول شوی. سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري. له همدې عمله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشه یي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې د پولیسو په تو برخه کې روزل شوي دي، خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل. د کورنی چارو وزارت لنشی موارد سره د مبارزې مهنیا طرفدار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دا تربیتی دوره 15 ورځې وه.
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول، د مظنون څخه تلاشي اخیستل، د کورونو تلاشي کول، د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
د طالبانو د حکومت لنشي موارد سره د مبارزې مهنیا چارواکي کڅه هم لنشي موارد سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعال پاتې کېدو یادونه کوي، خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړي قطعه یا NIU د تخنیکي څېړنو برخه یا TIU، لنشي موارد سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا SIU او داسې نورې برخې اوس نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې د څلورو میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونو واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولې دي، خو د کوکنارو په وروستیو دوو فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي شوي. په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي.
طالبان یو نوی تعهد لري، تعهد یې هغه شلکلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي. دا یو نوی اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې دی. هغوی نسي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي دي.
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرمو سیرو ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي، او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي، دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: c او پی ایٹ آر ایف ای آر ایل ٹکائی او آر جی
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې یو میاشتې تیرې سوي خو د طالبان حکومت بیا هم کورونه ته د تلو اجازه نه ورکوي. که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښتي خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري. د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
روزه سو اوا ګرمه ده، نفوس ډیر درته
صابر شاه په خوچاست کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زنداني کړ، خو په دې موده کې د ډاکټر او درملو پرته چرس پریښي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوارو خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابر شاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسه په زندان کې شپې او ورځې تیروي وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روزه سو اوا ګرمه ده، مبارک روزه دا خورا نفوس ډیر دلته راش ډیر دي چې دا خلک آزاد کړي.
شپک میاشت کی چې دلته يم، دلته د معتادانو شمیر ډیر دی، روزه هم را رسیږي او دلته ډیره ګرمي ده. سما هیله دا چې موږ دی خوش کړی. دلته زندانیان بیخی ډیر دی، په یو بلا کې یو سلاګه زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده.
د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښي ده، نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به خوشي کړي. د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 15 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده. معتاد له نشه یي موادو څخه د فزیکی واټن تر څنګ دي ته اړتیا لري چې له نشه یي موادو څخه په ذهني لحاظ هم لري کړل شي. په دې اړه ارواپو سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشي کېدو وروسته بیرته نشو ته مخ کړي.
یکی از روش هایی که د معتادانو د درملنې په برخه کې وازنې میتود چې هیڅ د عملی کېدو وړ نه دی، هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پریښودلو ته اړ کیږي، ضد کوي او درملنې ته غاړه نږ دي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پریښودلو ته هڅوي، هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي، چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسیدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بستر کړي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي، خو بیا هم د دې برخې کارکونکو ته خلک په سپک سترګ ګوري. په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالیده وای کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم، خپلوانو هم کرک راڅخه کوله، خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټر خالدی په دې لار کې کوم ستونزې ګاللې په دې اړه مله ډاکټر خالدی سره مرکه کړی او په پایل کې مپوښتلی چې ولې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ.
ما د دې خاطر دا مسلک می انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب، ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغه یو موتات سره کومک کوو د تداوی په برخه کې هغه تداوی کیږي، په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتونه.
زیاتره وخت دا معتادین چې چینې نشو خاته مخه کړي دي هم وایي چې ولا یو چا سره کېنستم چې هغه نشه کوله، بالاخره زه هم ورسره معتاد شوم. تاسې ولې دومره وخت هم ورسره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوه؟ سیلتې څو
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار، یعنی مونږ چې ته پویلې وو دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه، وروسته وروسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازار په هکله زه پوه شوم. همدا وجه و چې مونږ خپل نور هر چا نه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه ازرار لري، څه عواقب لري، او د دې په خاطر مونږ احتیاط خواته لاړنه.
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بېله برخه ده، یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات وو. اوله کې چې زه راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تمسخر امیز خوندی چې تاسو خپل موتات نشی کنه. اول وختونه کې اختیار ماته ډیر مشکل وو، ځکه چې اوله کې چې راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه وو. وروسته دغه نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په بخش کې سو کریکولمونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې، دغه نه پاس زمونږ معلومات اضافه شو، اوس فضل خدای مونږ مشکلات حل شوی.
جن مشکلات د خاطره دی یادی دي چې سره تکول شي ست مشکل سره مخسوي.
طبعا خاطرات خوشته ده، ځکه زما زیات وخت کې په دې بخش کې چې کار کوم تقریبا 12 کال کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ متعدین سره چې مخامخ کېدو، یعنی مونږ ته یو رقم تشویش او دار و چیزا که دی تی تاکس په حالت که چه مریض اول وقتونه که چه رازی اغا مواد رو بندی قطع که گی حالت خرابی، یعنی مونگ نپویدو چه مریض سر سنگ برخورتو کو. وروست مونگ تا اوز دی ترینینگونو پا برخه که معلومات اضافه شوی، اوز مونگ پویدو چه یه مریض سر سرقم برخورتو.
لاست راونه نیم دی برخه کې څه دی د شراته ویل شي چې په دې دونه موده د کار کې ستا سو کړی ده، تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړی؟
په دې مده کې ست د پاسه 2000 زنانه او تدوی شوی، چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه ده کړی.
د خزینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چې شي تاسو ډیر زوروي سي په وسم نه ده پرخو زوروي مو ډیر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپل زما په نظر یو غټ چالش دی، ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی، او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی لپاره راشي، ځکه دا یو استیګما یا لکه اجتماعي بولي. دوی اجازه نه ورکوي چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کړي. نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي، ولی باوجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي، او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه، یو ځای معتاد دي هغه ښځه حاضر دی چې تداوی لپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي، او دا خو باید فامیلي تداوی شي، ځکه کچیرې زنانه تداوی شي او خاوند تداوی نشي دوباره بیرته چې کور ته ځي هغه هم بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی. یوازنی دلیل د زیاتره زموږ مریضانو همدا دی چې ښځه د خاوند په واسطه معتاد شوي، یعنی دلیل د معتادیت د زنانه همدغه خاوند دی، او بیرته دا خاوند نه غواړي چې ځان تداوی کړي، زنانه غواړي چې تداوی شي، نارینه نه غواړي. نو دا یو مشکل دی چې موږ ورسره مخامخ وي.
په دې ټوله موده کې چې تاسو دې برخه کې کار کړی ده، لاسته راوړنو په باره کې دې سره ته ویلی شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره، یا طلاق مسله منځ سره غلی، ولې مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتونه جلوګیری وشي. او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅوله د دې په خاطر چې دوی سره د هغه موادو پیسې نه و، او موږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي. او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه موتاد و، د هغې فامیل بیخي قطع روابط کړی و، موږ پس د دې نه چې دوی تداوی شوي دغه مشاورت فامیلي په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړی او دغه مشکلات حل شوي. او موږ سره یو مریضه و، یو جلی موږ سره بستر و چې هغه د دې په خاطر چې دا موتات و او چانه غوښتل چې دوی سره واده وکړي او مشکلات سره مخامخ و، پس د تداوی نه موږ هغه فامیل بیرته دوی سره روابط هم ښه شو او نامزاد شو، بیا واده یې وکړو، اوس ښه ژوند لري او مشکلات حل دي، ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
ایا په هدالاست چې ولې تلو یارو د معتاد ماشومان درملنه ګران کار دی؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیق الله شریفي خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي، په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه کم وي، هغوی په خپل مستقیم نشي توکي نه راخلي. دا هم لګی په وخت کې مور نشي توکي استفاده کړي، هغه روغ دنیا ته راځي، یا مور روغ دی د شدود لري، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشي توکي کاری هغه غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مسایدواله ډیر د نشي توکو ته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده، په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي. توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس منګي وړاندې کوي. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغه باید تداوی شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندې محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی، ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
ایا په هدالاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په دیس جری بزمکه کې بانګي کړلې وی، وایي چې د بنګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د 400 په کاروبار کې یعنی د 100 لک افغاني تاوان کړي، اوس د بنګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې په خپل ځمکه کې ګټور بوټي کړلې وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅړول تاوانونو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دل خلی واورو.
دیس چیرې بنځکه ما کړلې او په 400 باندې خوږی د دې په ځای ما کړلې وس، ماته ګټه وکی خوږی هیڅ ګټه ماته نه ده کړې. حتی کې وس ماته دنیوي تاوان هم ورسو، په اخروی تاوان سي هرڅه نه مخماتي، او دنیوي تاوان هم ډیر ورسو، ځکه ما چې کومه سرمایه درلوده یا مې د اولاد لپاره کومه نه پکې درلوده، هغه ټول ما دې په کرلو کې، په اوبو، په انبارو، په دوه کې مصرف کړ، خو ماته هیڅ ګټه و نه کړه، ځکه چې د آرام بوټي د آرام بوټي دې په خاطر باندې سماتي او اخروی تاوان نه وکړ، ماته دنیوي تاوان هم ډیر وکړ، زه ډیر سخت ګرځره کړم دې په خاطر مرزه به د کال اویا اتیا لک روپۍ ګټه جنو خم، خو ما تقریبا 300 لک روپۍ ډیر تاوان کې وکړ، او زه اوسم پوره ولایم
د ما سیاحت جائیداد الا روپی بیا غم ټول کې ولاړې زی ډیر در بد راکړم په دې باندې ما تقریبا ما شپته ویا لک روپی سرمایه درلود ما دا ټول په مصرف کړی ما او مات ودا 1500 یا 300 لک روپی ګټه راځي خو د ما غ سرمایه ملال هم ځکه میم کې ولاړې اڅ سرمایه سیما درلود دا ټول ولاړې او زوس ډیر قرضدار یم یلته خدا وو چې په دې بارانونو په وسو د دې د بوټي سی وو هغه لوند کو خرابې کو کله چې موږ دا و چې هغه نو چک وو کو کارګر له ما ډیر روپي وخت ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت دې قیمت راول به دی ل ډیر 200 روپۍ ته تقریبا 3000 روپۍ ته کیلو رااله په 3000 روپۍ هم چانه کول بازارونه سره خراب سو او سم ماته ټول پراته دي تقریبا شپته او یا کیلو وسم ماته پراته دي څو کې په 1500 روپۍ کیلو نه کوي په 2500 روپۍ کیلو نه کوي نو دا حق تا ومنه ماته وو ته می بانک نه وای کړل هغه شپته په دوه شپته بیا له کرپی سمات پرتی ویرم په تجارت مصرف کړي وای وسبي ادي اکل په 10 لک روپیه په 2 لک روپیه ته غټلې سرمایه به می سرمایه پرته او غټه به می 2 لک روپیه کړي اوس کوم سرمایه ملا له قرضدار مې مدر بدر مې ټول کارونه خراب شو یلته خدای دې د احرام بوټي ده کوم شي ناروا ده هغه ناروا ده ناروا بوټي څه په ژوند دم څو کټه وانه خلې
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي خو یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شې چې انوار او اکرم دونیزدی انډیوالان دي دوی د یو دوست واده ته ځي چې حالته د موسیقي محفل هم وي په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورجي لزای ولاړیږي ل خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي دا چې انوار ته ولی درد ورغی ل چا سره جنجال وکړ او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اگرما وا گرما ودری کا جیل تروانی
کان ورا داتے دادے ولاڑی ما
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر اسے تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی جیل تروانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر ولی بی زے خاندی یار لکه چې بیا دې خ په شرابو باندې ځان پړسولای دی که څنګه
ته زما پړسول څه کوې دا راته وایه چې چیرته روان یې
زه یو واده ته روان یم
کاخه واده ته روان یا
ګوره ته زموږ کره ورشه زما زوی په کور کې دی زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم
اولې ما کالیخ کړی دی او که په څلورو روان یم
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم واده خو میله وي خندا ساتیري او ټوکې خو پکې وي کنه خدای دې خوړ که
ټوکې پکې ایله دي خو لغتې بندې دي
یعنی زما څخه دې خر جوړ که
خر خو ښه دی بار وړي ته چې نشه شې هېڅ په خبر هم نه پوهېږې په شرمو به مې وشرموې و سړیه
زه ډارنه نه دې شرموم تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که
سمه ده موټر ته راپورته شه چې ناوخته کیږي
سمه ده دا دې در پورته کیږم دا دروازه خلاصه کوم
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې موټر چلوې پر هغه بلې دروازې راشه
ښه خو دغه دې زورهوره په دا بله دروازه به درشم
اوف د ظالم بچې دا دې څومره ډیر شراب څښلی دي دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه
زارکت کډارنه ایزم نه کیږي ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلی دي تا غوندې خو نه یم زه خو تل همداسې مستانه ګرځم زه خو شرابي یم چه خطر سر جنگ کړي
هغه میز خالی ده، راځه چې هغه ته کینو.
سما ده در زار جده چې کینی. اوف دا موسیقی څومره لوړه ده، غوږونه را کڼ کړه.
چې موسیقی در باندې بده لګیږي، راځه چې لږ لرې کینو.
موږ خو به لرې کینو، خو دا نور خلک به څه کوي؟ ته دا کوچنی سالون وګوره او دا لوی لاس فکرونه وګوره.
خیر دی، لږ صبر وکړه، اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي.
یاره دا موسیقي نشم زغملی، مغزی را وخوړل.
اوس سړی ودې شرم ولو، نو دا خو اسانه خبره ده، پښې خو یې نه دي را تړلي. راځه چې ولاړ شو نو.
وروره دا سال د مغزی مو را وخوړل. دا موسیقي ولې دومره لوړه ده؟ دا د انسانانو وده ده او کدي وخانو.
اوف لیوانا یا غصی دیو شرمه اولو. چپ شنو.
ولی چپ شنو.
ولی کانو دا لیوانه دی چه ده؟
حالا در زچی زو پس دی را پریکره. کم اقلا دا چا پا کار کی چه کار لره؟ تا بل واده دی دوی پو ایگه او کاری. یارا خیه ویلی دی چه تر بی اقلا دوست او خیار دخمن که دی.
سنگ چه کار و سره لرم.
و سره تا لیوانه که پسد که ولی نا قغال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحاله ده. والا کانو دا سره سوک ده او چا خبر کرده ده.
آجی صاحب دیرو بخی دایز ما سره راغله ده ده پر زای زبخه نغواره ما یا اشتباز نیوش والا دیر زیادو بخی.
تستا خبر پریده بابا چه اشتباره نوشوا.
اوف ده خلیه نه سمره مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خونه شده زمون خادی را خرابه کرده.
خیر ده آجی صاحب اشتباز ما و داده هم دا اوز زو. یاران واره په شرمو دی و شرمولو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
ده زهرو کار